افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوه بل خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم دغه خبرونه کې باور چې ملګری ملتونه نن لا افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی غونډه جوړوي. په افغانستان کې بشري وضعیت ولې دومره ډیر ژر خراب شو؟
حقیقي کارونه کې افغانستان بوران تر مخامخ وو او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله.
له اقتصاد پو آزرخش حافظی سره مو مرکه کړي. افغانستان چې تر ډیره د کرنې په سکتور ولاړ دی، سخت وچکالی هم له لوګي سره د مخامخ کسانو شمیر زیات کړی دی.
پیساګنې کاربارانو نشته دی او بم کمې دی، بيخي کاروندګرو ډیر مشکلات دي.
د کندهار سوداګر وایي ک بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نکړي نو د خوراکي او نور موادو بیې بل دی هم لوړې شي او ډیر خلک بل قاتې سره مخامخ شي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اوړيږي، نو که تاسو وسته دغه خلکو د پیسو غم و نخري دغه میواب ټول مشتفاتي.
د طالبانو د لوړوز د کرو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وای پراتون کې تحصیلي نظام کې بده جنو او هلکانو ټولګي سره جلاوي.
خزینه محسنینو لپاره خزینه استادانو د برابرې کړو، که بیا په کمزوري کې نهایت ضرورت مخه تراغي بیا لاینه هم کولی شي چې درس تا ورکړي.
د غرازه خبرونه په دوه منی مې کې تاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام هم مه هېروي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې څلور شپږ سوه میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په کابل او غزنی کې له څلور نیم زره کسانو سره مرسته کړې ده. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې شپږ سوه میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی دی. د اګست په 15مه وخت د طالبانو له رسیدو مخکې هم د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه یعنی 3 میلیون وګړو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالی او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دې هیواد سره د نړیوالو د میلیارډونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو هم فشارونه لا زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې دا سازمان د دغو پروګرامونو د تمویل لپاره کافي مالي سرچینې نه لري. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ان دومره پیسې نه لري چې د خپلو کارکوونکو تنخواوې ورکړي. د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریرا او د غراز د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه او ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي هله کېدای شي چې په یوه هیواد کې ثبات چې ګواښ پیښودونکې بلل کېږي ثبات ټینګ او پیاوړې ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني له فرانکفورټر الګماینه سایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو تړون د نورو غړو هیوادونو شل کلن پوځي ماموریت د تېرې اګست میاشتې په 1 پای ته ورسېد، خو تر پای ته رسېدو دوه اونۍ مخکې په کابل کې ملاتړی حکومت او افغان پوځ چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه لنګ شول او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د امریکایي پخوانیو چارواکو په ګډون یو شمیر لورو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغه له وخت مخکې او په بیړه وتل بللی دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وړ مورس پر امریکا د سپتمبر دی ولسمه د تروریستي بریدونو د شلم تلین په مناسبت وینا کې له خپل پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د القاعده شبکې د مصر مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شوی و. بن لادن چې د دغو تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي د 2011 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په هیبت آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیرته خپلو دندو ته ورګرځېدلې. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دندې ته د راستنو شو سرحدي سرتیرو انځورونه هم خپاره کړي چې هماغه پخواني پوځي یونیفورم یې اغوستی دی. طالبانو ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر له تخنیکي پلوه نړیوالو سوداګریزو الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم معلوم نه ده چې کله به د مسافرونکو الوتنو پر مخ پرانستل کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په ګډه په کابل او غزنی کې له 4,500 بې وزلو کسانو سره مرسته کړې. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیړنۍ مرسته له هغو کسانو سره شوې چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي. آی او ایم او ډبلیو ایف پی د مرستو دا لړۍ وروسته تر دې پیل کړې چې ملګرو ملتونو افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي 4,000 ټنه روغتیایي وسایل په یوالوتکه کې مزار شریف ته لیږدول شوی. دبليو ایچ او په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مرسته به د 28,000 هغو کسانو لپاره بسنه وکړي چې عاجل روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. دوی وړاندې ویلي چې له دې مرستو سره به د روغتیایي وسایلو د لیږد هغه تشه هم ډکه شي چې له 2 اونیو رئیس د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې محسوسه وه. او د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړې. دا څپه د هغو افغان پناه غوښتونکو ښودل شوې چې د طالبانو له ولکې تېښتې ته مخه کړې. د طالبانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې تېښتې ته مخه کړې ده. د یونان صدر اعظم پرون خبر اعلان ته ویل اروپایي هیوادونه باید داسې فکر ونه کړي چې د کډوالۍ په مخنیوي کې یوازې یونان بشپړ رول لوبولی شي. هغه ویلي یونان هغو افغانانو ته پناه نه ورکوي چې تازه خپل هیواد پریښی او د ناقانونه کډوالۍ هوډ کړی وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پڼه کېشته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ملګری ملتونه نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوی کچې غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه دی غونډه کې به افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو پر لارو چارو خبرې وشي او هیوادونه او نړیوال سازمانونه به هم د مرستو ژمنې وکړي. په عین حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکوي. تفصیل د اسد الله الدین پر راپور کې.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالي د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډیر جزئیات نه دي خبره شوی خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې نیمایي وګړو چې 13 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځای کېدنو د اړتیا نور هم ډیره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال لپاره تر اوسه څه باندې 15,500 کسان خپل اصلي مينو بې ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایی آزاد کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تیره اونۍ په درې ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو دوو میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عام افغانانو سره چې د خبرې کړې ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
ملګری ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په نننۍ مرستندوی کانفرنس کې به نړیواله افغانانو سره د 100 میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه باندې درې اونۍ تیریږي، یعنی څه کم یوه میاشت تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل اند مرکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت لغړی آزرخش حافظ څخه کړې ده.
زما په هم دا یو تدی خبره ده، ځکه چې هغه میراث چې دوی ته ورپاتې دي هغه میراث هم چندان، یعنی اخري کارونه کې افغانستان بوران سره مخامخ وو او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله. په هر صورت دوی چراغلل تروسه پورې یو څو نور مشکلات هم په زیات شو. یو دا چې د مرکزی ذخایر د افغانستان بانک چې په امریکا کې دی هغه هم بلاک شو او اجازه دې لپاره چې ډالر راوباسي یا نور کرنسی راوباسي او د افغاني د مصنوعي ثبات لپاره یو کاري امکان هم دې له لاسه ووت. دا په خپله ستونزه ده، ورته چې خو د تغییر د نظام شو او دا سو ورځی کې چې دوی وتوانېدل چې خپل موقت سرپرست کابینه اعلان کړي او تر اوسه پورې هم کوم خارجي مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. دا موږ یو غریب هیواد یو او مخکې هم دا بین المللي مرستې په سمه توګه نه دي لګول شوي او زموږ اساسي بنسټونه او ملي اقتصاد سم روغ او جوړ نه دي. نو په دې خاطر زموږ اسي پذیری از موږ د خطر سره مقابله کول کچه ډیر زیات نه دي.
تاسو دغه د افغانستان د پانګې د کنګلیدو په اړه ویل، د دې په اړه باندې د راته جزئیات وایي، د تخیل پیسې دي، د افغانستان څه ډول پیسې دي، ولې کنګل شوې دي او اغیزې د طالبانو د حکومت او عامو خلکو لپاره څه ډول غنی څه کېدلی شي؟
دا خو تاسو معلومه ده چې هر هیواد کرنسی متبرد کرنسی خاص کرنسی زیر ملي یا د سترو زرو یا معادل د هغه د بینلی با اعتبار کرنسی لکه ډالر یا یورو. دا اسلام خو پښتوانه د استباد د پیسې هر یواد حق لري چې دا د خپل د زیر ملي تناسب سره خپل کرنسی چاپ کی او چلن دی واشي. د مثال په توګه د افغانی قیمت چې دینیږي د همدغه زیرمې پر بنسټ دینیږي. کله چې دا زیرمې موجود نه وي او د پیسې ثبات لپاره کله نا کله اثر مارکیټ ته ارزانه شي او خو دا ثبات نه پاتې کیږي، نو دا مشکلات دي. دا ډېر مشکله خبره ده او جواب دا چې بین المللي مرستې قطع شوې دي او تر څو چې د دوی هغه خارجي سیاست د دوی د تایید وړ ونه ګرځي دا مرستې مشروط دي. نو دا هم مثال په توګه د نړیوال بانک پیسې دی هغه کنګل دی نه ورکړي ورته او یوازې په داخلي منابع باندې دوی محدود پاتې شوي دي. داخلي منابع هم تر ګواښ لاندې دي په دې خاطر چې صادرات په تا پودري د فصل د صادراتو زموږ ډېری میوې خراب شولې. د کندهار میوې مثلا شمالي میوې جنگونه او مشکلات او فصل د صادراتو کې د دروازې د سپین بولډک بند شو، دروازې د تورخم بند شو، دروازې د اسلام قلی بند شو. نو په دې خاطر باندې هغه صادرات چې دغه په مقابل کرنسی راځي هغه هم لبد مرغه په موقع سره ګټه کوته نه شو او ورسته شو. ډیر زمونږ میوي او زمونږ د سبزیجات د بین الله او بل څه د دې چې د خپل دوی خپل نوې سیفر منونه کې ځینې کار نه کړی دي چې د خپل دی وارداتو مخنیوی کوي او استعمال د قاتی زیاتوي. د مثال په توګه دوی د تی تی اجازه تر اوسه نه دی ورکړي او صراف لپاره د خپل د زیرمې د استفاده کولو لپاره د بانکونو څخه 15% اجازه ورکړل شوې ده. نو کله چې تی تی نه شي پیسې هغه مشتری ته یو نفر خپل هغه تولیدونکي لپاره په خارج کې پیسې وانستي نو مال نه راځي. چې مال را نغی قاتی کیږي، قلت کیږي، قیمتونه جګیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت غړی ازرخش حافظي و وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به واوري چې د کندهار سوداګر وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیه به له دې هم لوړې شي او ډېر خلک به له قحطۍ سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه له افغانستان د امریکا یو نورو بهرنیو وګړو او افغانانو د استلو په بهیر کې مهم رول لوبولی. د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. محمد بن عبدالرحمن السانی یو بهرنی لوړپوړی چارواکی دی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښار ته ځي. نوموړی پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخون په ګډون له یو شمیر چارواکو سره وکتل. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنۍ چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړې. متقی پرون ماخام رسنیو ته د محمد بن عبدالرحمن السانی او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند د ملاقات جزئیات داسې څرګند کړل.
په افغانستان کې د ورستیو تحولات او د نړیوالو د غبرګونو د چلن پر اړه باندې هم خبرې وشوه او دواړو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به د افغانستان سره دوامدار دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه دا چې دا یو ښه سفر او یو ښه مجلس و.
متقی وایي د لیدو کتو کې طالبانو د کابل هوایي ډګر د بیا فعالولو په برخه کې د قطر د تخنیکی همکارۍ ستاینه وکړه. د په وینا د قطر د چارواکي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې نوې حکومت اعلان کړی نو د قطر د بهرنۍ چارو وزیر لومړنۍ لوړپوړی بهرنۍ چارواکي دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی هم دا د لوړپوړي بهرنۍ چارواکي لومړنۍ سفر یاد کړی او ویلي دي طالبانو ته د حکومت مبارکي هم ورکړي ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دې ملاقات پر مهال د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم حاضر وو. قطر د سیمې هغه هیواد دی چې ویل کیږي پر طالبانو ډیر سیاسي نفوذ لري. دا هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او طالبانو هم دې هیواد کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او بین الافغاني خبرې پر مخ بیولې. محمد بن عبدالرحمن السانی کابل کې د پخوانی دولت د مصالحه عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره هم لیدکاته کړي. عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر باندې لیکلي دواړو لورو له افغانستان سره د قطر پر همکاري خبرې کړي او د یو پراخ بنسټ نظام پر جوړېدو یې نظرونه سره تبادله کړي. قطر له افغانستانه د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان کارکونکو د تخلیه په عملیاتو کې هم مهمه ونډه درلوده. د دې عملیاتو پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ شاوخوا 1,000 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ولېږدول شول.
افغانستان چې تر ډیره د کرنې پر سکتور ولاړ دی، سخت وچکالۍ هم له لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان اقتصاد لکه څنګه چې موویل تر ډیره کچه په کرنې او موسمي ورښتونو پورې تړلې او د کرنیزو محصولاتو کمښت هم د دې هیواد ټولنیز اقتصاد ته زیان رسولی شي. په تېر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له کبله سږکال د اوبو سرچینې هم کمې شوې دي. افغان بزګران وایي وچکالۍ د دوی پر حاصلاتو ناوړه اغېزه کړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د پاکستان په دریز یو لیکنه خبره کړې ده.
افغانستان سکل د 1989 او 1990 کلونو د طالبانو د واکمنۍ کلونو په څیر بیا هم له وچکالۍ سره مخ دی. د تیر په څیر سکل هم وچکالۍ کرنې او مالدارۍ ته زیان رسولی او د چارې تر ډیره د بزګرو او مالدارانو عواید کم کړي دي. یعقوب هغه بزګر دی چې د جوزجان په ولایت کې په کرنه بوخت دی. وایي سکل وچکالۍ ټول فصل ځپلی او هیڅ چمتووالی هم نه لري.
خوشحالی تاثیرات منفی گذاشته.
وچکالی منفی اغیزی کړي. کښت او کار ونه شو، نه واوره وه او نه باران، اوبه نشته. موږ له قحطۍ او لوږې سره مخ یو. د جوزجان د کرنې ریاست له موږ سره کافي مرسته ونه کړه تر څو جدي اقدامات وکړو. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي،
کومک خود را د افغانستان ادامه بده.
د ننګرهار یو بزګر رحمان وایي د وچکالۍ او د کرنیزو وسایلو د کمښت له امله بزګران له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د اوبو مشکل دی، لکه پروسږال نه د سږني کال په حاصلاتو کې هم ډېر مشکلات شته. د کمبودیت د راغلي ځکه پروسږ کال یو څه اندازه بارانونه اوبه هم خېوي، سږني کال بارانونه هم نشته دی، اوبه هم کمې دي بیخي. او دلته د کروندګرو ډېر مشکلات دي. د اوبو د خانه چې بندونه باید دوی لپاره جوړ شي او د تصفیه شوي تخمونه ورته راشي، او بل د کروندې لپاره دود وسایتو مشکلات هم لري. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیف دی، باید د وسایتو کې یو څه همکاري ورسره وشي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې افغانستان کې د سختې وچکالۍ له امله کرنیزه برخه زیانمنه شوې او له لوګي سره د مخامخ کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوشنبې ورځې په ناسته کې ورسره یو ځای شي او په روانو سختو شرایطو کې د افغانستان له خلکو څخه ملاتړ وکړي. ټاکل شوې چې ملګري ملتونه نن دوشنبې د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو لپاره یو لوی کنفرانس جوړ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پر افغانستان طالبانو له واکمنې دوه رئیس د وارداتو په برخه کې ستونزې لا ډېرې شوې، خو په صادراتو کې بیا زیاتوالی راغلی دی. د وارداتو په وړاندې یو لوی خنډ هم د بانکونو د فعالیت درېدل دي. نور هلپ دې رپورټ کې.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه د هیواد د وارداتو په برخه کې د ستونزو خبره کوي. وایي چې دا ستونزه په سم ډول د بانکونو له فعالیت سره تړلې ده. د دې خونې مرستیال یونس مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس مهال په کراچۍ بندر کې په زرګونو کانټینر ولاړ دي او افغانستان ته د تګ اجازه نه لري.
سوداګر د بعض ستونزو انتقالات د پیسو د ستونزو سره مشکل دي، چې هغه هم بانک سره موږ همیشه په تماس کې، انشاءالله شاید د حل لارې پیدا شي. ولی زموږ 15,000 کانټینر په کراچۍ کې باندې تقریبا دوه منې د مرچ اوس چلانېږي. په دې لحاظ چې موږ هغو ته ډیپازیت 40% یا 50% ورکړ دي، ولې هغه کانټینرانو اوس هلته ولاړ پاته دي. روغو چې د هغو هغه باقي مانده پیسې رونه رسېږي، هغو کانټینرانو ته اجازه نشته.
ښاغلی مومند وایي ځینو کمپنیو چې مالونه پخوا اخیستي هغه را روان دي، خو د دې ستونزې په اړه د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم اندېښنې لري. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي له یوې میاشتې راهیسې د پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې شته.
په افغانستان کې د پیسو انتقال یو مشکل دی. اسلامي امارات دراتک سره پیسې انتقالي کې نه خارج ته نو دغه مشکلات ایجاد کړي چې زموږ په وارداتو کې کمښت راغلی دی. او ځکه بعضی کمپنۍ نه چې مخکې مالونه اخیستل شوي هغه روان دي، یا بعضی کمپنۍ چې کراچۍ کې په زرهاو کانټینر چې دغه 30% پیسې کمپنۍ خارج ته انتقال شوي او 10% پاتې دي، که دا هم انتقال شي هغه به مره خلاصېږي او نور که انتقالات د پیسو سره زموږ واردات کم شوي.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر راواخلو خو بریالي نه شو. خو په ورته وخت کې بیا د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونی چارواکي په دغه موده کې د صادراتو د پراختیا خبره کوي. دوی وایي دغه هیواد ټول بندرونه د صادراتو پر مخ خلاص دي او په دې برخه کې ستونزه نشته. د یادې خونی مرستیال یونس مومند په خبره یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له تورخم بندر څخه 302 اویا او له سپین بولدک څخه له 200 زیات موټره صادرات شوي چې تر ډېره وچه او تازه میوه پکې وه. له نن څخه شاوخوا څلور اونۍ وړاندې طالبان د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو واکمن شول. په دې بدلون سره بانکونه او صرافیانو هم خپل فعالیتونه ودرول. ونې وړاندې بیا صرافیانو او بانکونو د بیا فعالیت خبره وکړه او د افغانستان بانک لخوا بانکونو ته لارښوونه وشوه چې هر شخص په اونۍ کې یوازې د $200 یا هم د ₹100,000 د ویستلو اجازه لري، خو لا هم په دې برخه کې عام خلک او سوداګر د ستونزو خبره کوي.
د غرض د کندهار سوداګر هم وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیه به له دې هم لوړ شي او ډیر نور خلک به هم له قحطۍ سره مخامخ شي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسو اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
په دې اړه د خبرونې په دوهمه نیمه کې تفصیلي راپور اوریدلی شئ. خو اوس یوه بله موضوع. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي په راتلونکي تحصیلي نظام کې به د نجونو او هلکانو ټولګي سره جلاوي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او ویل نجونې کولی شي د شرعي حجاب او د پردې تر شا له سکرین څخه په استفادې د نارینه ښوونکو درسونو ته کښېني. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خصوصي پوهنتونونو کې نوي مقررات ټاکي. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي له دې وروسته نجونې او هلکان نشي کولی په ګډ یو ټولګي کښېني. نوموړي دا خبرې د یک شمې پورس په کابل کې بي خبري غونډې ته وکړي.
د خزینه محصلینو لپاره خزینه استادان دا برابرۍ کړو، خو بیا په کوم ځای کې نهایت ضرورت مخې ته راغی کنه، بیا نارینه هم کولی شي چې درس ته ورکړي شي کنه. هلته د شرعي حجاب هغه لحاظ دا ضروري ور دی، پردې تر شا هغه کولی شي چې مثلا هغه استاد درس ورکوي. دلته به د سهولتونو برابرولو د سکرین د لارې یا د نورو عصري وسایلو د لارې هغه کولی شي چې د استاد هغه درس هغه عملاً دا هم وګوري.
ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا شي، خو هغه پوهنتونونه چې امکانات نه لري کولی شي د وخت د بدلون او د هلکانو او نجونو په منځ کې د یوې پردې په درولو سره د ګډ درس مخه ونیسي. د نوموړي په خبره دولتي پوهنتونونه به هم ډیر ژر بیرته پرانستل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به نور کدرونه هم وګمارل شي او هغه کدرونه چې غواړي له بهر افغانستان ته راشي د هغوی لپاره به هم زمینه برابره شي. نوموړی وایي کوم کتابونه چې لیکل شوي او یا هم ژباړې ته اړتیا لري د هغې د چاپ لپاره به هم کار وشي. خو ځینې پوهان او د پوهنتون استادان وایي دا به ستونزمنه وي چې د نجونو هلکانو ټولګي دې جلا شي. د پوهنتون پخوانی استاد ودیر صافی
پانتون کې چې د زایل لحاظ د صنفونو د ټولګیو د کافی اندازې نشتون لحاظ او همدا ډول همدومره استادان نارینه په کار دي چې همدومره زنانه نه استادان هم وي چې نجونو ته درس ورکړي. نو دا مسله چې نجونې او هلکان په پوهنتونونو کې بل بل درس وایي دې کې هیڅ شک نشته چې وخت ته نیاز لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته ټول پوهنتونونه وتړل شول او تحصیلي چارې له ګډوډۍ سره مخ شوې. که څه هم خصوصي پوهنتونونه بیرته په خپل فعالیت پیل وکړ، خو لا هم د لوړو زده کړو بهیر په عادي ډول نه دی پیل شوی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا مې داسې دي چې امریکا چې دلته یو خو کله چې وطن د ایرپورټ وران کړ $50 million یې افغانستان ته تاوان ورکو، دا په غریب مظلوم قوم باندې د افغانستان تحمل شو. بل چې کوم دی په افغانستان باندې د هغه روزي بنده کړه او نو دا عوام یې قتل کړ د لوږې د تندې نه، او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی نو نور څه شی دي؟ بل بشري مرستې بندې کړې، دا د بشر حقوق پیمالول دي که نور څه شی دي؟ دا دې نه چې باید چې په افغانستان باندې کوم بمونه راغورځولي وای چې د غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وای، نو هغه به ښه وو. نه دا چې هغه د لوږې او د تندې نه تړتېږي او په عذاب کې مري.
السلام علیکم. دا رادیو ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا په ازبکستان کې چې کومو پیلوټانو پیلوټون دي نو ډېر پیلوټون نه خدای ته عجزات وسلې وغوښتلې او پیلوټون خې نه وغوښت. نو دوی به حکومت پوچې شي چې نه دی پیلوټ غوړي، نه دی سه منصب غوړي، نه دی عسکر غوړي، والا دی دی دوی ته وکینو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.